احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تهران کې نن د افغان دولت او طالبانو د ګډې غونډې په پیل کې اعلامیه خپره شوه. د دې اعلامیې له جزئیاتو مو په خبرونه کې خبرو. روسیه جګړو په افغانستان کې په لسګونو زره کورنۍ مجبورې کړې چې خپل کورونه تېښته. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ. په کندهار کې چلم ډېر شوی. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې د ماشومانو د یوه خوی په اړه اورېدلی شئ.
هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي دوه مورده کوي، لومړی دا چې دی ډېر هوښیار ده، دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار دې سم ځواب نه ورکوي.
د کور کلي په پروګرام کې مو څارویو ته د یو ډول خوړو خطرو
د دانه سور کې هم غواو سره مجي هم شیدې سره کوي. غنم کنجاړه او کوربشې دا هم سره ګډو لاغونه دا ډېره اقتصادي ده.
خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. او اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. پوره خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. غونډه نن په شپږمادیز افریقایي لیک باندې پای ته رسیدلې. له سولې زلارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتو او د نظام په څنګوالي باندې پراتلونکي کې په بحث باندې سلا، د روغتونو، ښوونځیو او نور عامه تاسیساتو د ورانولو غندل د دغه افریقایي لیک مهم مسایل یاد شوي. جزئیات وروسته خبرو. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونه نه منه کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپل کمیسون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا رد کړې او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خپلو خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخوالی هم مرستر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 650 سرتیری به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. ازادي راډیو ته غواګیست. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي چې ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډي او پورشه کمپنیو له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسیون د رقابتونو کمیشنر مارګریت ویستاګر ویلي دغو کمپنیو مخربه ککړتیا کمولای شوای، خو د دې کمښت د نه رعایت لپاره لاسونه یو کړي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکي کمپنۍ نه اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړي او درغلیو په جرمونو تورنی او جریمه کړې وي او لږ داسې پیښ شوې چې د ټکنالوژیکي مسلې په خاطر دغه سي اقدام وکړي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلې دي. پولیسو ویلي دوه نور کسان نیول شوي هم دي. ناپیژاندو بریدګرو پرون د هایتی ولسمشر جووینل مویس دغه یوات پلازمینه پورتو پرنس کې د هغه په کور کې په ډزو وواژه. 53 کلن مویس د 2018 کال له فبروري راهیسې د آی تي ولسمشر و. په ده باندې د فساد تورونه لګېدلي وو. په خپله یې دغه تورونه رد کړي وو. لا چا د آی تي د ولسمشر د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. یو ایفا نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د انګلستان ټیم په دریو سرغړونو تورن شوی. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لایزر اچولی و. دویم تور د ډنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور ماشور جوړول او له امله یې د دې سرود ناسم خپراوی دی. دریم تور هم د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبې ترسراوی دی. د اروپا د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه درې تورونه اوس څېړل کیږي او له قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکوي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بېګا ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یکشنبې په ماښام له ایټالیا سره د اروپا د فوټبال پای لوبه کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایفا تازه پریکړې به څومره د انګلستان په ټیم باندې اغیز ولري.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هر کله وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفي الله سنګزي څخه اور.
مننه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییز لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی دی. دا د هغه شپږ ماده ییز پریکړه لیک اولینې او مهم ټکی دی چې هم د طالبانو لوري او هم د افغان ولسمشر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبر شوی. که څه محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ ماده ییز پریکړه لیک خپور کړی دی. هر همدغه متن هو بهو د طالبانو ویان محمد نعیم هم په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. له سولېز لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکو کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، خوندزیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک یاد شوی دي. په یاد پریکړه لیک کې یادونه شوی چې ورته ناستې به نور هم دوام پیدا کوي. خدای چې د محمد نعیم لنډ غږ واورو.
دواړه لوري د تهران ناسته د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل د تقویې لپاره یو نوی فرصت او زمینه ګڼي. شپږ، دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو، ښوونځیو، جوماتونو او روغتونونو ترسره کیږي، ملکي تلفات منځته راوړي او هم د عامه تاسیسات ورانول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افغان د بین الافغانی ناستې د دې دور کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلي چې په سوله کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده او د بین الافغانی خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبرې او غوښتنې په پام کې ونیسي. د ناستې ته له کابله د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانونی، عبدالکریم خورام او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړي او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبرې کړې دي. که څه هم چې طالبانو له دې مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغاني خبرې کوي.
سنګزه صاحب، مننه. د همدې غونډې په اړه امریکا خبرګون څرګند کړی دی او ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي ډیپورو الاینس په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړو پر سیاسي حالې ټینګار کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې په اړه شوې غونډې ته خبرګون ښودلی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوری او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اطلنټیک کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداري هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لارې واکته نشي رسیدای. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب لاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز دی لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پیل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو په رسېدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک ہو سکتا
موږ به هغه مهال ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویلي دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه شي حل کېدای. که تاسو سیمې نیسئ هغوی بیرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي په تیره یوه نیمه میاشت کې په 25 ولایتونو کې د جګړو له امله له 23 زره زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. غلام بهاودین جیلانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بې ځایه شویو 40 کورنیو ته رسیدنه شوې او پاتې نورو ته هم رسیدو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې ورستی ناوړه امنیتي وضعیت کله بي خو ملکيانو ته د سر او مال زیانونه اړولي. له بلې خوا یې زیات شمېر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلاني د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جګړو له امله ورځ تر بلې د کورنیو بې ځایه شویو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
32384
خانواده در یک ماه لا بعد مرغه په تیرای وای ونی میاشت کې د جګړو له امله په 15 ولایتونو کې 2340 اتیا کورنۍ د ځای شوې چې تر اوسه د ډلې شاوخوا 60 کورنۍ ته رسیدنه شوې او همدا مهال د نورو سروې او مرستې دوام لري.
نوموړی زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 28400 اتیا کورنۍ بې ځای شوې چې په وینا یې له 25000 زیاتو کورنیو سره لازمي مرستې سوي، پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلي جیلاني زیاته کړه په تیرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي چې ورته رسېدنه سوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځایه شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي له نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځایه شویو اړمنو کورنیو سره لازمې او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاءالدین جیلاني وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 6900 کورنیو لپاره غنم، د 2400 کورنیو لپاره وریجې، یو لک کورنیو لپاره غذایی مواد لکه اوړو، وریجې، غوړي، لوبیا، چای، بوره او مالګه، او د یو لک کورنیو لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایی د اشپزخانی او فامیلی کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا همداشان د ولسمشر له امر سره سم له کورنیو بې ځایه شویو سره د بیړنیو مرستو لپاره ولایتونو ته 190 میلیونه افغانۍ هم لیږل شوي او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د بشپړې رسېدنې لپاره نورو 500 میلیونو افغانیو ته بیړنۍ اړتیا ده. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غږ کوي چې د جګړو له امله له کورنیو بې ځایه شویو سره لازمې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې په ډیرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډیره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسېدلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغان دولت د وزیر غلام جیلاني په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په تیرو شاوخوا وونیو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې له 23000 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته د جګړو له امله مجبور شوې دي. کندوز یو له همدې 25 ولایتونو څخه دی چې د جګړو له امله یې ګڼ کسان د خپل کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د کندوز تقریبا ډیر ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او د ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی دی؟ په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندوز دی او شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مهمانخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي سو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی یاست چې نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو. دغه روانې جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگیږي، لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وس رسېږي نو هغه ته وس رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوی مقصد یو ځما په کور باندې وشتل دا 4-5 لک روپۍ نقصان ما ته ورسېدی. سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوایي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدی. ما خپل پلار مور مې دواړه زخمیان سو.
د کندوز ښار د زاخلو د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، زه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسی وی دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوي دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو په ورو په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 10 راته مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څنګه ته د 2001 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارډ ایرو انتقال شوی دی. په اروپا ټولنه کې غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظم لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هېواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز ژورنال په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړ همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز ژورنال ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې ښه کړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډ وویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هېواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیشي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هېوادونه کوي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرسان له کونړ ولایت د غالی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غالی آباد خلک د داسې فقر او لوږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړي شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانه دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي دې نه اوسپنه څه جوړېږي که نه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم هلته دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه اوسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه اوسپنه جوړېږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په کندهار کې د چلم چکون کې ډیر شوی دی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال لکه د نسوار منع نه دی، خو که د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا کیلونز کوي. په ورستي لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کاپ شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه کیلون یادمی وی چلم دی. په دغه کاپ شاپونو او رستورانتونو کې د کیلون دی وی سرخانی به ل 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هر دوه ورځو کې کاف شاپ ته د قیلونز کولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو پنځو کلونو راهیسې قیلونز کوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان برا سره ناستم او پنځه کاله کېږي پخته سوی یم. هغه چرن په اړه راځم چې مونږ سپونداس مې واته کېږي او ته کې خامو حسر او پنځه وای راځم یا نه پچې چې اسره کوم نه پچې سره کنه پچې چې سره په واته نه دیسکوري به راځي هم کار به تاسو بره کم یې چې نو نو ځوانه پخته نه سي دا شری هیڅ هیڅ عمل نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر سي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی شلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دی. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم چې د کېلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په حیث پر ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپي وو د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپي وو دا شیان هم سره چای وو داسې هر څه سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمنداني په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قمنداني ویان جمال ناصر برکزی وایي د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامې روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره مضر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دې غوښتنه وکړي موږ کولای سو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلې کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښې همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي همراز پېښوي نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه سي او کمیټه مخ ته ولاړه سي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوې څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د کورونا وایروس له امله یو اغیزمنه لوبه په همدې شیبو کې پیل شي، یعنی تقریبا یو دقیقه وروسته د انګلستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمو لوبه په انګلستان کې پیلېدونکې ده. دا یو ورځنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې د انګلستان د ملي ټیم لوبغاړي چې څو ورځې مخکې له سریلانکا سره لوبې کولې ګډون نه کوي، ځکه چې درې کسان پکې کورونا شوي دي او له ټیم سره چې څلور کسان نور وو هغوی هم په کورونا اخته شوي دي. د دې له خاطره د انګلستان د ملي ټیم ټول لوبغاړي له لوبې محروم شوي دي او انګلستان نوی ټیم د پاکستان په وړاندې معرفي کړی دی. په دې لوبغاړو کې 15 لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوالو سطح لوبو کې ګډون کوي. دا لوبه پیلېدونکې ده، خو 4:30 شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو باندې ټینګار شوی. غونډه نن په یو شپږ ماده ییز پریکړه لیک باندې پای ته رسېدلې. طالبانو په بدخشان کې ښځې له کوره د باندې کارونه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دغه ادعا رد کړي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د سود سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډی او پورشه کمپنیو له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي، دوه نور نیول شوي هم دي. جووینل مویس چې د هایتی ولسمشر پرون په پلازمینه پورتو پرنس کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شو. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو کم عمر لوبډلې د مرکزی آسیا د سیالیو سفر پرته له کومې لاسته راوړنې پاتې ورسوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف وویل چې لوبډله به سبا کابل ته ستنه شي. د افغانستان د فوټبال 12 کلنو کم عمر لوبډلې په خپل دریمه وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې 8-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. دا لوبه تیره شپه ترسره شوه. افغانستان له دې وړاندې پر تاجکستان لوبډلې 2-5 په مقابل کې ماتې خوړلې وه، او له هغې وړاندې بیا په لومړۍ لوبه کې د ایران څخه 6-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. دا د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو لوبې دي چې افغان لوبډلې پکې خپلې درې واړه لوبې وبایللې. ټاکل شوی چې د زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ 40 سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل احسان الله عبید وایي د کورنی کرکټ څانګه په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د نجیب الله ترکی په نوم د هیواد د 5 زونونو ترمنځ د معلولیت لرونکو لوبغاړو 40 لوبې پیل کړي. یادو سیالیو کې د افغانستان 5 زونونه بند امیر، بوست، سپینغر، امو او مسینک ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي له دغه لوبو څخه به د معلولیت لرونکو ملي لوبډلې ته وړ لوبغاړي غوره کړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان په استازولۍ د بهرنیو معلولیت لرونکو لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د روانې جولای میاشتې په 9 نیټه په کونړ ولایت کې پیل شي او د همدې میاشتې په 16 نیټه به پای ته ورسیږي. او ویسټ انډیز ښځینه لوبډلې په لومړۍ 50 اوره لوبه کې پاکستان مات کړ. د پاکستان او ویسټ انډیز ښځینه لوبډلې ترمنځ لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه تیره ورځ د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسیده. د لوبې پچا ویسټ انډیز وګټله او پاکستان ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د پاکستان ښځینه لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 215 منټې وکړې. د ویسټ انډیز ښځینه لوبډلې په 8 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځولو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې وګټله. د یادو دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه به د جولای په 9 نیټه ترسره شي.
او هغه سپورتي خبر چې مخکې ما تاسو تر ترې خبر کړی چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ کرکټ یو ورځنی لوبه پیل شي، هغه لوبه پیل شوه او په لومړي توپ د پاکستان یو لوبغاړی وسوسید. په دې یو ورځنی لوبه کې د انګلستان پنځه داسې لوبغاړي لوبېږي چې تر اوسه یې هیڅکله هم د انګلستان په الف ټیم کې لوبه نه ده کړې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې دوه 19 پروګرامونه لرو. یو پروګرام د کور کلی دی، دا پروګرام وړاندې خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د څارویو لپاره یو ډول خواړه جوړ شوی دی. دا خواړه څه کمال لري، خلک آیا ترې خبر دي، هغه کسان چې ترې خبر دي ګټې یې څه دي؟ په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل واوري. مخکې تر دې چې دې 19 پروګرام ته مخه کړو، له یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ډېرې پوښتنې کوي، آیا دا ښه کار دی، پلار و مور باید څه وکړي؟ په تفصیل په دې پروګرام سره اور.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خپرونې ته مو راغلو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کیږي او په راتلونکي کې حتی خپله خبر هم په عام مجلس کې نشي کولی. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره، ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي، په کوچنیوالي کې، په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې، خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درکوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي، ګیلاس خولې توړي یا پخته خولې توړي یا مڼه خولې توړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یو نه ورسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نوړي، ځکه چې د تیر وخت دا زده کړي، دا ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده، که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ را لویږي او ژبه وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له